اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو دی اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې کوو. لمر سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب په پیل کې درته وایي چې په یوه کورنۍ ټولنه او هیواد کې د وګړو حق او حقوق څومره مهم دی چې دوی ته ورسیږي، او تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت کې دا موضوع څه ډول وینئ؟
موضوع دا ده چې یو د افرادو اشخاصو د ذات البینی روابط مسله ده. یو د یو کورنۍ یو فامیل افرادو په منځ کې روابط مسله مطرح ده، او بل مسله د شهروندانو یعنی د افغانستان د خلکو او دولت ارتباط یو د بل سره، یعنی دولت د خلکو سره او خلکو د دولت سره. دا ټول مسائل معلوم جارته توپیر لري. خلکو مناسبات قانون تنظیموي. متاسفانه هغه پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، یعنی د افغانستان کود مدنی یا قانون مدنی یا بل نور قوانین چې وو د پخوانه په افغانستان کې وضع شوی و نافذ وو د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. په همدې خاطر دا دیر هغه ده. او بل مسله دا ده چې دولت برخورد یعنی د قوای انتظامی یا ارگانای اراست حقوق چه ارتوایی ده اغوی اړیکه او روابط د خلکو سره. مثال یو وخت چې یو موضوع پیدا کیږي، یو جرم مطرح کیږي، یو څوک متهم کیږي د جرم د ارتکاب په خاطر، د هغه سړی ته د اتهام څنګه باید اعلام شي، او بیا که د نیول کیدو مسله مطرح وي بیا څنګه باید اجراعات وشي. دا ټول مسائل د افغانستان په قانون جزا او قانون اجراعات جزایی کې بالکل واضح و تسجیل شوی، اما متاسفانه په اوس وخت کې هغه قوانین شتون لري. بل مسله دغه د خلکو ذات البینی روابط ده، یعنی افراد یو د بل سره د جامعې په کچه یا د کورنۍ په سطح دا مسائل خو د دودونو د اناناتو د رسومو په اساس هغه کیږي تنظیم کیږي، او جوهر اصلي هغه په روابطو کې معلومدار احترام متقابل ده. هغه وخت یو سالم کورنۍ رابطه کیږي، یو جامعه چې احترام متقابل مطرح وي، یعنی د خلکو انساني کرامت ته احترام باید وشي. ښځه ده که نر ده، لوی ده کوچنی ده، یعنی د هغوی کرامت انسانی ته باید احترام وشي. معلومدار ده د خلکو چیرته اوسیږي، د هغوی د فرهنګي سطح، د هغوی د تعلیمي سطح، د معلومدار ډیر توپیر پکې موجود ده. اما د رسومو اناناتو دودونو فرهنګ و تربیت تعلیم معارف دا ټول په دا مسائل کې معلومدار ډیر قوي تاثیر لري.
سادات صاحب، راځو دې ته په دې وروستیو کې د افغانستان خلک له دې نه شکایت کوي چې د طالبانو نظام د دوی حتی په شخصي چارو کې مداخله کوي. کله بیا دوی د مشورې رنګ ورکوي خپل حاکم نظام، کله بیا مداخله یې مثلا د کالیو په اغوستلو کې، په گشت و گذار کې، د موسیقۍ په اوریدلو کې، دغه ټول هغه څه دي چې نظام خپل واک دا ګڼي او په خلکو یې تطبیقوي. په دې باندې خبرې وکړي چې څومره د افغانانو حق تر پښو لاندې سوی دی.
معلومدار دا خو د خلکو د حقوق تر پښو کول معنا ورکوي. بیا هم متاسفانه هغه اصلي مشکل د افغانستان هغه د فقدان حاکمیت قانون ده. قوانین شتون لري په افغانستان کې متاسفانه. کسی هم په افغانستان کې یعنی ډیر قوي قوانین مدني جزایی دا ټول موجود و په افغانستان کې. اصلي مسله دا ده چې د خلکو خصوصي ژوند هغه بالکل مسون ده. دولت اصلا صلاحیت نه لري چې د خلکو په خصوصي ژوند کې مداخله وکړي. مثال لباس، د گیر مسله، دا موسیقی، دا ټول مطالب چې دي دا خو هغه د خلکو خصوصي ژوند ده، یعنی مخصوصا د ننه په کور کې دا خو بالکل صلاحیت هم د شرعي لحاظ نه، د اسلامي لحاظ نه، هم د قوانینو او مدني آیات د نورمونو سره باید اغوی، یعنی نه کوم شرعی جواز شته، نه کوم قانونی جواز او نه کوم انسانی جواز ده چې طالبانو مسئولین مداخله وکړي خصوصي ژوند خلکو ته. دا بالکل مسئول ده، باید خلکو د خصوصي ژوند مسئولیت باید په هر جامعه کې تامین وي. او بل مسئله دا ده چې دوی چې مداخله کوي، یا مثل خلک نیول کیږي یوه اونۍ بعد، دو اونۍ بعد بیا خوشي کیږي، مگر دا موضوع بالکل معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس، د کوم حکم په اساس خلک نیول کیږي، او بیا د کوم حکم، د کوم قانون په اساس بیا خوشي کیږي. ځکه چې په حقوق کې یو قوي اصل مطرح ده چې ورته براءت الذمه وایي. براءت الذمه آلت اصلي ده، خلق طول برات الذمه ده. اغه وخت چې اتهام مطرح کیږي، اتهام باید په قوانینو کې مسجل شي، او اتهام په قانون کې واضح ده چې هر څوک خنشي کولای چې اتهام هغه کی. مثال یو وزیر دغه صلاحیت نه ده چې اتهام هغه کی خلکو ته. د اتهام معلومدار ارگانای راست حقوق چه ورته وایی، اگه معلوم دار خبره ده چه کشفی ارگانون صلاحیت معلوم ده، ده پلیس صلاحیت تعریف شویده پا قانون که، ده سارنوالان و صلاحیت بالکل واضح ده، او بیا ده محکمه و ده قاضی صلاحیت هم معلوم ده. تنها سارنوال کولیشی چه اتهام اعلام کی خلکو ته. ده کشف مسئله ده، ده پلیس صلاحیت ده. مگر متاسفانه پا اوس وقت که یو نوع انارشیزم را مسته شویده، ځکه چې قانون اشتون نلری، په بازارونو که گیرزی، ده خلکو پا کور که مداخله کوي، دا بالکل نتنا ده اسلام پر ضد ده، ده قوانینو او ده مدنی آیات ده نرمون رو سره بالکل په تناقض کده.
بله سادات، په افغانستان که اکثر خلک بده بانی پویگی چه دی دوی حق چه دی؟ او دوی هلته ګوري چې د دوی حق په زور ورته اخیستل کېږي د طالبانو د حکومت له خوا نه. همدغه مسایل ستاسو یاد کړل، مثلا د ږیرې جوړولو سټایل، د کالیو اغوستلو سټایل، د ګشت ګزار سټایل، دا پوهېږي دا زما حق ده، منتها دا حق ورته اخیستل کېږي. دا کار څومره بدې پایلې درلودلی سي چې افغانستان خلکو باندې دا رقم یو وضعیت ده، د دې بدې پایلې څه کېدلی سي؟
متاسفانه د دې پایلې یو لوی ناورین ده، نه تنها افغانستان تباکی، خلکو تباکی، د خپل د طالبانو دا موضوع تباکی، او دا بالکل دا موضوع د افغانستان د مصالحو د ملی منافعو پر ضد هغه ده. د افغانستان ملی منفعت، د افغانستان حاکمیت، تمامیت ارضی دغه د طالبانو تنده و زعامت ته اصلا ارزښت نه لري. تاسو د پاره، ما ته، ټول افغانان که پر جلای وطن که وسیگی یا دننه پا افغانستان که انسانی، اسلامی، مدنی رسالت داده چی طول باید ده تجاوز پر ضد خبری وکنی، ده پاکستان پر ضد که طالبان و حاکمیت چه رنکیگی اصلی علت داده چه ده خلق و اراده نمینی، ده خلق و حقوق، ده خلق و آزادی نمینی، که اعترام بونیش خلق و ته. طالبانو باید دا خبرو ته زیر شي چې د خلکو زور د خدای زور ده.
سادات صاحب، په خپل د افغانستان وګړو ته څه کول پکار دي کله چې د سیاسي وضعیت سره دوی مخامخ کیږي چې دوی خپل ابتدایي، اساسي او بشري او انساني حق نسی اخیستلای، دوی ته څه کول پکار دي؟
معلومدار، متاسفانه د افغانستان خلک دننه په افغانستان کې خو مشکلات لا ډېر دي، متاسفانه مخصوصا په دا ژمي کې د فقر مسله، دا خو بالکل یو لوی مصیبت ده په افغانستان کې. په همدې خاطر خلکو ته ډېر مشکل ده، مګر انساني رسالت اصلي مسله دا ده چې خلک باید د خپل حقوق نه دفاع وکړي. حق خو واضح خبره ده چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي، مخصوصا جلای وطن کې اوسیږي، مخصوصا لکه مونږ کوند چې په امریکا او اروپا کې اوسیږي، په استرالیا او کانادا کې، د هغوی رسالت داده چې باید د خلکو د حقوق په خاطر خپل غږ پورته کړي.
بله، په افغانستان کې کوم کسان چې دي که دوی چیرې خپل حق غواړي نو دوی شکنجه کیږي، دوی نیول کیږي، حتی د کورنۍ غړو ته تهدید ده. په داسې یو وضعیت کې دوی څه رقم خپل حق واخلي؟
متاسفانه دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې، اما اخو واضح خبره ده چې دلته د حق او د حقوق د ازادي خبره ده. خب معلومدار دس نه ده چې خلق بالکل یعنی دوامدار ساکت وي، بلاخره خلق پورته کیږي، هر ورځ خلق شکایت کوي. مونږ او تاسو ګورو په دا فیسبوکونو په دا یوټیوب کې هر ورځ خلق خپل غږ پورته کوي. خب معلومدار چې دغه کوم سازمان یافته حرکت مدنی حرکت ضعیف ده دننه په افغانستان کې، مګر خلک ناراض دي. د طالبانو تندرو زحمت باید په دا مسله کې ډیر دقت وکړي. هغه وخت چې خلک ناراض وي، خلک شکایت ولري، بیا اصلا هیڅ حاکمیت، یعنی در تاریخ تجربه دا موضوع ثابت کرده پا افغانستان که بار بار دا موضوع ثابت شو، چه خلق چه ناراض وی حاکمیتونه حکومتونه بیا دوام نکوی.
دی افغانستان دغه وضعیت تا پا کتل و سره زین کسان چی دی امکانات لری چی دوی بهر تلار سی، دوی دی پردیسی لار غورکوی، دوی دی کدوالی لار غورکوی جی، آیا دری خودل دی حال لار که دلی سی؟ لبلی خواه بیا طول افغانان تا خدا امکاناتم نشته چی دوی بهر ملک تلار سی، زکا پا هیواد که دوی حق نور کول کیگی، دوی ابتدایی حقونه نور کول کیگی. ایتاسو پا نظر لی هیواد نوات تل کډوال کېدل، هیواد پریښودل، دا د حل لاره کېدلی سي؟
نه متاسفانه دا خو په صورت قطع د حل لاره نه ده، مګر داسې ده چې دا خو د مجبوریت دغه نه کېږي. یعنی موږ هم تاسو هم چې کډوال شوي خو خپل رضایت کې خو موږ دا کار نه دی کړی، یعنی د مجبوریت په اساس خلک چې مجبور شي کوم بل لاره موجود نه وي. خب معلومدار چی کدوال کیگی، معلومدار چی مهاجر کیگی. این دا مثلا هم طالبان دفکتو حکومت ده، طالبان و حاکمیت ده، دا دیر ضرور ده چی دا موضوع باید وسیدی، چی روشن فکران چی کدوال کیگی، متخصصین، دکتران، دا تعلیم یافته خلق او عمومی، یعنی خلق چی کدوال شی، یعنی حکومت سی معنی ورکیوی. خلق باید موجود وی، متخصصین باید موجود وی، دکتران باید موجود وی، روشن فکران، یعنی یو جامعه یو حکومت و معلومدار ضرورت داری دکتران باید اشتون ولری دننه په افغانستان کې. داخل حکومت وجیبه ده، د حکومت مکلفیت ده، دا خلق چه کدوال کیگی دا خو ده طالبان و ده رهبر لاسه دوی کدوال کیگی، دا اغوی ده ظلم و دا اغوی ده انقیاد و دا اغوی ده دغه امر بالمعروف خلقونه کدوال کیگی. خلق
څومره ضرر کوي افغانان کلونه کلونه خواري کړی ده، یو ژوند دی جوړ کړی ده، مګر اوس دوی د ژوند شرایط په افغانستان کې ورته مساید نه دي. دوی د کډوالۍ کوي، دوی ته څومره ضرر رسیدلی سي؟ او بلاخره بیا چې راسو د دې ټولو مسایلو علت په هیواد کې د دوی حق نه ورکول دي، دا څومره زیان اړولی سي عام افغانانو ته؟
په صورت قده دا د خلکو په ګټه نه ده، دا د خلکو په ضرر کې ده، دا د طالبان حاکمیت په ضرر کې ده، د افغانستان په ضرر کې ده، افغانستان د ملي منافع و د افغانستان د مصالحو پر ضد دا خبره ده. داسې اوس وګورئ تقریبا تر 10 میلیونه پورته افغانان کډوال دي، پردیسی که جوند کوي. دا خو معلومدار د افغانستان د ملي و منافع و پر ضد خبره ده، د افغانستان پر ضد هغه ده. معلومدار خلکو ته هم خو بیا دیر تاوان هغه کیږي. اوس وګورئ وطنوال چې په پاکستان کې همدا اوس په کوم مشکلات دست و گریبان دي، په پاکستان کې، په ایران څه وضعیت روان ده، په ترکیه کې د خلکو د پاره دا بالکل یو مصیبت ده. هر څوک چې کډوال کیږي، هر څوک چې مهاجرت کیږي، خو بیچاره کیږي. غربت، غریبی دا خو کوم ښه خبره نه ده.
بله، که راسو په آخره حاکم نظام ته به څه ویل ولرو چې په افغانستان کې د خلکو هغه ابتدایي حق او حقوقو ته دوی درناوی ولري، ترې وای نخلي او په خپل حق باندې دوی ونه ځوروي، څه ویل به ورته ولرئ تاسو صادات صاحب؟
طالبانو زحمت، د طالبانو تندرو زحمت، باید د خلکو حقوق، د خلکو آزادي، د خلکو اراده، د خلکو تصمیم ته باید درناوی وکړي. دوی باید پوهوی، پوشی، دوی باید سر خلاص کړي چې د خلکو زور د خدای زور ده. دوی نشی کولی چې د خلکو پر ضد، یعنی د خلکو اراده، د خلکو تصمیم، د خلکو خواست، د خلکو منافع تر ابده هغه کې پایمال کړي. د افغانستان په ګټه ده چې د خلکو احترام وکړي، د خلکو احترام د خدای احترام کول دی.
بله، او هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې له همدا ډول حالات سره مخ دي، لکه څنګه چې موږ تاسو په خپرونه کې خبرې ورباندې وکړې چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې آیا دا وضعیت بدلیدلی سي که نه؟
معلومدار د افغانستان خلک باید مطمئن وي، د افغانستان خلک باید امیدوار وي، امیدمند وي. همغه خبره ده چې پایان شب سیاست پیدا است. خلک باید امیدوار وي او وي مونږ او تاسو مسؤلیت د افغانستان د افغانانو نهادونه په هر کې تاسو وظیفه ده. یو رسالتمند ژورنالیست وایس چې د افغانستان د امیدونو نه پاسداری وشي، پاسداری باید وکړو مونږ او تاسو مشترک.
بله، ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
بریالي اوسئ.
درندوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبري وشولې. په دې خبرونه کې لمک سره ملما و د افغانستان یو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات، تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.
تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خواته کرکی 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 کړي کنا راولای پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظار کی حغت زوان چرته دې او سرچتر نظار کی حغت زوان چرته دې
آزادی ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملمخ پرونی ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنی مزال پیل کړی دی او سپورو پاکی ژوند کوي زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه خو دې خبري لې سره خپل مینه نه د پری کړی او خپل مینه نه د پری خورغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي کولالي دغه مزل کرته تشریح کوي او راتوي چې څنګه د فرانسې کې
دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته دی میدان ورته ور کړی دی.
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو کتر ملیدونکو ته اهل د سټول ورو جوړ اوسې ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبريال یو پریزنټر و اوسم. د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال ازما سره مینه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شولم دا هیڅ خبرو سره لرم نه چې څنګه ماته پیدا شول لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سم رسنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نور څه بیا زراله مکندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې شولم ام نه چې څنګه مو له رسنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې سه فعالیتونه مې واټل وزن کې ورسره ولا غین ورسره به علامه کابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ولا ما غین ورسره کله چې بیا نوې
حکومت اوس ګلالی جانې پرمدی باندې به وغږیږو چې الته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی پراغي به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته یا په امي سلاچو هم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کومه. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځلې د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسمه. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدله یا یو پریزنټر یو خبريال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا تصور کې دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس په لور راسم.
بله دغه پاریس چې تاسو راغله لی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلی کنه کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل خلل لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغله لی.
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفته ولم ترڅو ما ته د فرانسې ویزا راسي. پس له دوه هفته څخه ما ته د فرانسې ویزا راغله. غوښتم وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول کسم ما د ماجرات په اړه ډیر معلومات تل نه درلودل چې دلته ماجرین په څه ډول حالات کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشتې په شنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخته وړل که زما سرادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوې دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مستونزې وي ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفته از موږ کوم کورونه چې موږ سره کړول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړول ډیر عالی ولا او موږ ورڅخه ډیر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډیر زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډیرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپل باور به مران نسی ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړل پاریس نه یو نیو شهر نه بل ځای تللی یم بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي دا که سوز دي شخصي اړخ ته وړل چې ما د ډیر زیات پیدا سولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخه څخه همکاري وغوښتل چې غوې لمه سره په دې برخه کې ډیر زیات همکاري وکړل چې زه د پاریس څخه یو څه مو یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولې ژلم. یو ډیر امنیتي ځای راکړې و عمل ته ولم تر اوسه وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې پاتې لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه به اورګي ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لار تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. مور سره نه ولا کله چې کتار ته ولاړو، هلته مور د نورو مجرونو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو وروسته موږ ویزه راغله پروژه فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پریکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پریږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونز سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونز سره به مخامخ کیږي، دغه پریکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای په پانی او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم، هغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادته له خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ، خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم، قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه سوې پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو. دی ورکم ګنګ سولم، سی یو بله نړۍ کې ولم. دغه چونډه می موتلې او پازه می موتلې ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي. هغه نو وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا هماغه په سویدا سو هماغه مزګر باندې بیا دوستانو دی ته مجبور کوم چې زه باید هوټل نه ووځم لږ وګرځم لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه هغه سار چې زله خوب راپورته سم یو بل ډول سار وسمه ته پاره، یو بل دنیا ولا یو بل نړۍ وسمه ته پاره.
بله بله، دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلخره ک دومره ستون سره مخامخ شوی یا سی بیا غواړ چې په خو دریږي بلخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وای په ټوله فرانسه کې دا غوي سره مې کار شروع کړ. تقریبا یو واته میاشت لا غوي سره ما کار کاوه، یو دا غوي سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودې. زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کریزه کړله، دا غوي د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا شولم. ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی بخیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و، کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خويندې چې له زده کړې څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ ترڅنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدې زیات خوشاله سم. زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دا راپور ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیلو چې دا راپور ماته ولې ژي چې وای دا یو ډیر پزرو پوری خبر ده. ماته لکه ګلالي ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدې او دې راپور په ډېر شلیکنې سره ولیدې د فلاتونو مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډیر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، وس فلاند پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه، څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوال لپاره، دغه افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شي چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیر خوشاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس په سترګو کې وینم، دغه په خبرو کې وینم. زه چې کله یو مېلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غوندې مسافرې په نورو هېوادونو کې که بل خصوص مورا مسلک ورته وایم چې زما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم، د دې د لیوالتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دا ولس یا دا خلک ورته تارتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته مور فعلاً تفریح خبرونه نه لرو، مور داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنی لار ده چې دوستانه خبرونه یا د تفریح خبرونه وګوري تر څو دغه جورن لو وځه څنګه خبر ارڅ چې په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په ساده ولدي دا غوډه جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې په اروپا کې راغلي به خصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتشي وي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبر اعلان ته چې هغه پر رسنیو کې کار کړی، پر رسنیو کې پوره تجربه ولري او پر رسنیو فعالیتونه یا پر رسنیو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې. اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې، مالی برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډیر فرصت دا غو میرمنو دی چې هغه په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوی بس کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلا بیل تلویزیون کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت د ته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کو تلویزیون کې به کار کوي، دا فکر مو کله ځان سره درلود؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم ترڅو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېناستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی، قسم په کار کولو کې یا په الالو پیسو پیدا کولو کې څه نه ورسته، یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به شن نه لګېده، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم ناامیدي احساس مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله، اما بیرته خپل ځان بیرته مخپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته ایسو کله تاسو کومک نه کې کتام ډیزاینر مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده، تم ډیزاینر پیسې پیدا کې، یم ډیزاینر خلکو سره آشنا کې، لم ډیزاینر ته ژوند شروع کې. نو زهنی ور سره ډیر نارام و، ماغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ولدل شي، کله ماغه مغازې تر اتل او کله چې ما سره مخ کې د لودي به بل ډول ماته کتل چې اته د تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي، دی به ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو، دا چې لزابل نه تکابل تر اغلی او بلخه بیا کابل نه فرانسې تر اغلی، څومره تغیرات دي احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات، او اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی دا په زابل غوند ولایت کې خبري علي خورا ډیر زیات سخت دی، یو انجلی ته بیا لږ څه کابل تر اغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېده، دلته په تلویزیون کې کار کوي، دغه مقایسوي بحث کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دي؟
ډیره جالبه کیسه ده اوسې جانې، په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول، خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده، خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره پرسنیس او فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته رالی، ما ټول شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل، ما هیڅ هم ورته ونه ویله، یو رقم رنګ داسې زیر واوښته، بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که زه که ورسره مینه لري او تل هم دغه یادوي مکتب کې چیرې هم دغه موضوع به ډیره یادوله. بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونځي پیدا سولې داسې ما مور ته خاتونه لېږول کېدل چې څلور ولې رسونی کې کار کوي باید ډیزاین باندې سی او ډیر کوچنی و هغه وخت کې په دې شان زیس نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي ګوار ته وای ما فکر کوي چې هغه نارینه دی زه ښځه یم دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو. نو وخت په تیر دوسر زپدې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډیر حساس دي. نو هغه هم نشي څونځي ولې چې زه خپل مور خپل پلار دي ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړ سم کله چې کندهار ته لاړم البته هم نشي څون سره مخامخ سم بل اخره بیا رالمه کابلته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کده خوانزي له دوران دی راته وی ګولاله جنی چې خوانزي کې څنګه به البته مینه لم د خبر علي سره پیل شوی واله قدر ته درلودل کنه
زه درل سکالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم دری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مي ورکم د شي ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهمت مي ول چې نه زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به د سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي ډیره تشويق ولا ماغي ډیره خوشاله ول اته دغه مخپله هله دغه پوسټر وکړي درته چې هغه به موشتل چې رسنه کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسم یامي لسم سم فرصت کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکي دغه مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشويق ولا ما چا برات توفیر اوره چا و پریش کنی ولما هغه نورم زه ته تشویق کړم چې زبایت لام پر سنوي زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله ایوه مسله که زه یاد کوم ګلالی جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر ذات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس د دې کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخره دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړئ اوسې جاري لکه څنګه چې مخکې دا وریو کړه دار له سکالو د انسان عمر ډېر کم دی ایس په غشو بعد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینه اخلم اته زه ډېر کوښښ ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته سما البته د ناتو سفیر اتلل چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشي نه خبري نه یم دغه عکسونه متون دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هله به کم چې دا نه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلګ اوردل ای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاس نه ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله ملاس نه ور
هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیله دی بیا ملاس نه ور کوله هغه څه چې ته وحته ول څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور به ما ته کول چې ته یو قوي نجلی یې ته که نور څه نه یې ته یو ښځه یې او یو ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړي اما هغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمي کې م ترلاس نیولې وم په یخ کې به م ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هغه زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مالته چې زه هغه خپل هیله له لاسه ورنه کوم نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغه ته شوکړې موسم ته شوکې یاو بل ثلاثه تلیفون ام دغه کورنۍ موافقه وکړه چې دوی 2 ډالر سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبلا کنه هغه ورته او تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمر سختین دمر ستونزو دمر چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیاتې ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوښتنه یو معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريانه سم یا د سینما برخې څوک سم کوم کار ودی دا خبره ډېر بدله کېدله هغه اس کله وینا تنده سي کېدل او دا ټولن د دینه د شته ټولن د پمدا شکل باندې راووسی مشه ورور مې همدا خبره کوله هغه به تشوي کوله ما مشه ورور مې چوکي کې راتناستو ما به سر خبرې کوله مرکیبي مې سره کوله او مور سره په همدا شکل باندې ما هغه کورنۍ مې نه سو دا ما مشه ورور او مور مې نه مې وچی زه تشوي کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کې چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلار مې په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale شرایط درته برابر شي چې بلخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بلسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لغزه څخه مخته بيسي
البته فقره سرات ز چمتوی مچولار سم خپل وطن ته خدمت وکوه مزه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفو ما په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زما البته نه خو پغه سرات کې هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سي یا ز خپل ځان په امنیت کې وګړم یا ز خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم ز سلفي خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المر تلویزیون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
bale pa urusi ki bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ke bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedam awar kawi
او سجان سونز لا هم خط منی دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلتا په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونځ سره زلام لاس او گریوانی ما زه سار چې دفتر تر ازمو بشته د دفتر څخه کور زه مې خپل لار مې تغیر کړی یا خپل ماسک مې اچول یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لام ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما څه هدف چلرم یا څه ټارګټ چلرم ډېر زر پتر لاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې او د خپل مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه مننه
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سیرن دختا چستا لاس میں مسیحا سا پختن